نک زای باشید.
من نکم فروخ صاحب وقت په افغانستان کې اته بجې شوې په دغه پروګرام کې مهم مطالب دادی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې له پیل سره سم د یاد شورا د مشرتابه د نویو هڅو خبره کوي. دغه پروګرام کې دویم نیمایي تر ډیره پورې د ورکوښوي ځانو انصاف په لټه کې پروګرام ته ځانګړی ده. خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس پرون یو ځل بیا د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق د نړیوالو شبکو په له منځه وړلو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د دیني عالمانو په مرسته به د سولې هڅې چټکې کړي. او د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د روسیې له جمهور رئیس سره یې په لیدنه کې له یاد هېواده د بندیزونو په لرې کولو خبرې نه دي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. هغه د خبرې پرون یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله راغلي چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقچی ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله ویل شوی چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د سولې هڅې به د دیني عالمانو په مرسته چټکې شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شورا نوې مشرتابه په هیواد کې دننه او بهر د دیني عالمانو غونډې جوړې کړي او د روانې جګړې د بندولو لپاره به له دیني عالمانو مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستلو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون په جده کې یو نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي. دا عملیات پرون سهار د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اورزګان امنیه قومندان رحمت الله صدیقي:
زه د نکیس راپورونه سره دا به بیا بعدن مستسیو خدمت ته تقدیم کو چې څونه تلفات دي ولې تر لسهاو نفر د دې مړه او په سلهاو نفر زخمیان او د سپ ماریبی څخه تشدیدی او وتلی.
خالد صدیقی ویل دا عملیات د ښار په څو برخو کې پیل شوي او په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو زیاتې سیمې نیول شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر د والي ویاند محمد سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تبا مداغي ولا سوالي د پران په سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات تر سره شو او د عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفین وژل شو.
د لوګر د والي ویاند همدارز وایي د دې وسلوالو اته بوشکې ماینونه او لس موټر سایکلونه چې په یو جماعت کې ښودل شوي وو دولتي ځواکونو ترلاسه کړي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. د عراق دوهم لوی ښار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و، له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قمندان او د صدر اعظم حیدر العبادی خلکو او پوځیانو ته د موصل د ازادۍ د مبارکۍ په مقصد پرون د ښار ته ورسید. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د موصل د ازادۍ په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موصل د ازادۍ په بریا کې ونډه اخیستي. عراقي ځواکونو په موصل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په تیر اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي هوایي ملاتړ کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د جی شل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی شوی. ترامپ پرون په ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړي. په پیغام کې ویل شوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نوي هوار شوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو به بندیزونه پر ځای پاتې وي. تیلرسن دا ګواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی تیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی او زیاته یې کړه چې واشنګټن به په مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه وخته لرې نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کیف ته د تیلرسن سفر د امریکا لخوا د جیشل له سرمشریزې سمدستي وروسته د دغه هیواد د ملاتړ قوي نښه وبلله. پروشنکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیا د جګړې عامل یاد کړه.
کیف نه رازویازوال څو وینو اوکراینسکی ویسک نمایه
دی وی دا کیف نو چې جګړه یې پیل کړه، بلکې اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې هم نشته. دا جګړه موږ نه ده پیل کړې، دا جګړه د موسکو لخوا پلان او پیل شوې. موسکو دی چې باید د دې کړکیچ د سوله ییز هواري لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او تیلرسن پرون په کیف کې په یوه ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کورچ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅو کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. مهم خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. راځو د پروګرام مطالبه ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د افغانستان په اړه د دینی عالمانو نړیواله غونډه په پام کې واخو، تر هغې مخکې په دننه هیواد کې یوه غونډه جوړیږي.
یک نشست علمای جهان اسلام مد نظر بود، خو قبل از اون میتونه نشست از علمای خود ما را در افغانستان داشته باشیم.
اخوا د کونړ والی وحید الله کلیمزای تور پوری کوي چې په دغه ولایت کې وشمیر دینی عالمان ځوانان هڅوي چې د داعش لیکو ته ورشي.
داعش علماي کرام دمو په ځنه منطقو کې دي چې مستقیما د دغه تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیما د موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن روسیې ته ګواښ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ ختم کړي، کنه بندیزونه به ترې لرې نه شي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk Accords.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې د دغې شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د سولې نوې هڅې پیل شي. په داسې حال کې چې نن د سولې د عالي شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عربستان د حکومت لخوا د صلاحیت لرونکو دیني عالمانو په ګډون یو کنفرانس او همداراز په هیواد کې دننه د دیني عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شته. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مند دی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټکې شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
امیدواري داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان سعودی
موږ هیلمن وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یو غونډه جوړ کړي. دا غونډه په پام کې و خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالی شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا اغیزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوي. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالی شورا سمبولیک اداره بولي او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالی شورا د خپل فعالیت لپاره د پام وړ بریا نه لري، خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي او هیله مندي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلام مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوروي. ښاغلي غنی چې د یکشنبې په ورځې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمې ناستې ته وینا کوله وویل په دغه بحث کې به ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمن دي چې عکس العملونه لري او دا نارضایتي بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلي غني چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمې ناستې کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبري کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو، د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داس حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د هرات د پخواني والي سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلی وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غا کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هوګو لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل په افغانستان کې سوله راوستل او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دایوی د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بې وزلی را کم کړو، سوله راولو، حسینه او نیکمرغي را منځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس هم کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د ملي وحدت حکومت ترمنځ د نظر اختلاف نسته، خو ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی.
امروز در کدام موقعیت قرار داریم؟ این باید اعتراف کنیم که فاصله
دا چنین راست په کوم موقعیت کې باید په دې اعتراف وکړو چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن څو چنده زیات شوی. د سیاسي قشر نارضایتي هم یو واقعیت دی چې سترګې ورنه نشي پټېدای. د پروګرامونو د بریالیتوب لپاره چې موږ وتوانیږو د خلکو لومړیتوب ته پام وکړو او سیاسي ثبات ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامچی مموتو په یادناسته کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې په ژمنو یو ځل بیا اټینګار وکړ. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر د افغان حکومت ژمنو ته په اشاره سره وویل چې ملي وحدت حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. افغان ولسمشر د نړیوالې ټولنې استازي ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یو ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملی سی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو ویب پاڼه هم مه هیروي، ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ آدرس دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي یو شمیر دیني عالمانو د وسلوالو طالبانو په ګټه تقریرونه کړي او ځوانان هڅوي چې داعش ته ولاړ شي. د کونړ والی په داسې حال کې داعش ته د یو تعداد دیني عالمانو له ملاتړ پرده پورته کړه چې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل په ولایت کې یو شمیر دینی عالمان شته چې د دولت وسلوال مخالفینو په ځانګړي ډول داعش ته کار کوي او ځوانانو ته داسې روحیه ورکوي چې د یادې ډلې جنگي صفونو ته داخل شي.
داسې علماي کرام د مو په ځینو منطقو کې دي چې مستقیما د دغه تروریستي ډلې سره اړیکه لري، مستقیما د موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
والی ویل هر عالم چې هغه زما د وطن او هیوادوالو د بدبختی سبب ګرځي هغه عالم نه دی او حکومت مجبور دی چې په خلاف قدم پورته کړي.
مو خای نه خای دې په مقابل کې اقدام کوو، په دې نامه به بیا څوک اعتراض هم نه کوي، وختنه هم نه کوي چې یاد مدرسې به عزتي وشو یاد عالم به عزتي وشو. ځکه عالم هغه عالم چې ما وژنی، هغه عالم چې افغانستان بدبخته کوي، هغه عالم چې تاغونه قومي مشر دی من زوري، هغه عالم چې دغه محیط دی ماده وطن د بچانو د پاره نام نه کوي، د تعلیم نه به برخه کوي، زه د عالم پسترګه ته نه ګورم. هغه واقعي عالم نه دی خلکو.
هغه ویل عالمان باید د مسلمان وژنې خلاف غږ پورته کړي او دې کار ته ناروا ووایي.
ماته د صدقه فطر، ماته د واجب، ماته د سنت، ماته د مستحب، ماته د مباح خبره د منبر د لارې واضح کړي، د حرام خبره ولې نه تکړي، د قتل د مخنیوي خبره ولې نه تکړي.
خلک وایي یو شمیر دینی عالمان هر میاشت د دولت له بودیجې معاشونه او نور امتیازات اخلي، خو کار او خدمت د دولت وسلوالو مخالفینو ته کوي او حکومت پر ځان غلې کړې ده.
مولانو جنگ مولانو د مالانو جنازې نه کوي، وای دا کافي او تنخوا اخلي ولسوال ته ما ویل تنخوا اخلي جنازه نه.
یو څو چند مولان دي په ټول ولایت کې څلور یا پنځه چې دولت او دی ولس خود لپاره پنه پي، نور ټول علما زمنګ دي دولت یې خلاف دي او دی خاورې دي دولت د دشمنانو سره ټول ملي مرسته کړي.
په کونړ کې د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا منی چې د دوی په منځ کې داسې کسان شته چې د دولت د مخالفینو په ګټه تقریرونه کوي، خو وایي د داسې کسانو معلومول د کشفي ارګانونو کار دی.
هغه به څوک علمایي په هغه موږ ته پرې باس نه کوي، هغه د خپل امنیتي ملي دی پسې وګرځي او څوک چې کشفیت ارګانونه هغه دی پسې وګرځي.
څو ورځې وړاندې د کونړ امنی قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش وسلوال فعال شوي، په لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي، څو ځایه د یادې ډلې په وسلوالو بی پیلوټ الوتکو بریدونه هم وکړل چې ورته پکې مرګ ژوبله هم اوختي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
امریکا غشنا رادیو خبرتیا مووریده. خو تاسو اوس وخت ازادي رادیو ته وګورئ چې د سهار لوود ما خام تر خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپورته چې البته یو مرکه ده، سبب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې د ماریلیبون کرکټ کلب یا ام سی سی له ټیم سره لوبه وکړي. فرشتي جلالزی د کرکټ بورډ د مطبوعاتو له مسؤل فرید هوتک سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې چې ملي لوبډله څنګه تیاری لري دې لوبې ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په انګلستان کې ده او په انګلستان کې خپل تمرینات مخې ته وړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د شنبې پر ورځ ام سی سي ملبورن کرکټ کلب لوبډله پر وړاندې 500 لوبه ترسره کړي. دغه به یوه تاریخي لوبه وي او ډېره زړه راښکونکې لوبه به وي.
ولې به تاریخي وي او ولې به ډېره زړه راښکونکې وي هوتک صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې به ملبورن کرکټ لوبډلې یا ان سی سی کرکټ لوبډلې د نړۍ بیرابیرو هیوادونو وتلي لوبغاړي لوبېږي او یا د لوبو په یو تاریخي لوبغاړې کې چې د کرکټ کور ورته ویل کېږي په لارډس لوبغاړې کې ترسره شي. لارډس یو تاریخي لوبغاړی ده، لارډس ډېر پخوانی لوبغاړی ده د کرکټ، او په دې کې ډېر په لپورې او تاریخي لوبې ترسره شوي دي. د دغه لوبغاړي تاریخ ډېره زیاته ده او په دغه لوبغاړي کې د نړۍ د مهمو او پرمختللو لوبغاړو ترمنځ ډېرې مهمې لوبې ترسره شوي، او همداشان دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه هم یو تاریخي لوبه وي.
هوتک صاحب، تاسو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره څه ارزول لري، څه تمه لري، فکر کوئ چې دا به وګټي که څنګه؟
هر یو لوبغاړی به په خپل ځای کې انشاءالله ښه لوبېږي او نظاره به ښه وړتیا ښیي، او موږ هم انشاءالله تمه لرو چې دا لوبډله وکولی شي چې په دغه تاریخي لوبه کې یو مهمه لوبه کې افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. همداشان درته ویلی شم چې په ایم سی سی یا ملبورن کرکټ کلب کې خوا زموږ دوه لوبغاړي میرحسن او محمد نبی سخیل هم لوبېدلي دي او د دغه کلب عضویت لري له ځان سره.
د دې مسابقې له بری سره که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مسابقه وګټي، نو دا یوازې افتخاري خبره به وي که به د کرکټ نړیواله شورا دوی ته څه امتیازونه هم ورکوي؟
خپله د یو داسې لوبډلې پر وړاندې لوبډل چې هغه د نړۍ د پیاوړو او بېلابېلو هېوادونو لوبغاړو څخه جوړه شوې وي، هغه لوبډله او د هغې پر وړاندې لوبېدل او د هغې پر وړاندې ښه ځلېدل، او دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ستر ویاړ وي او دا به یو نه هېرېدونکی او تاریخي لاسته راوړنه وي.
و هم اوریدل چې تمه د افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د ایم سی سی اماري لیبون کرکټ کلب په وړاندې چې د انګلستان یو مشهور ټیم د لوبو وکړي، په دغه ټیم کې به د نړۍ ګڼ ستوري راټول شي او د افغان ملي لوبډلې په وړاندې به مسابقه وکړي. اوس هم اورو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مهمو مطالبو کې څرغلي نوریاس نوري دغه مطالب لوستي.
کناډایي تورنتو سنورس پاڼې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو دوتنو مسله له دې پلوه څېړلې چې دوه مختلفې نتیجې ورکړې دي. د اورس پاڼې په وینا دواړه چې دېرش کلن دي وته لاتري وتلې او بل تر اوسه په یخ ښویېږي. یو په کناډا کې زیږېدلی عمر خدر دی چې له خپل پلار او ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته تللی و چې د کناډایي او د نورو متحدینو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. بل هم علم خان دی چې په افغانستان کې زیږېدلی او له کناډایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کول غوره کړي وو. تورنتو سن لیکي خدر اوس میلیونر دی او د څه باندې لس میلیونه امریکایي ډالرو چک په مرسته چې دته ورکړل شوی د کاناډا په ایدمنتون ښار کې اوسي، خو بل هغه خان بیا نه سرپنا لري او نه هم کوم عاید. نوموړی چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، د ترکیې د استانبول ښار په لویو واټونو کې د باطله موادو پر بیرلونو کې په غورځول شوو خوراکي موادو ځان ساتي. خان تورنتو سن ورځپاڼې ته ویلي دا بې عدالتي ده، خدر چې یو امریکایي روغتیا پالې وژلې ورڅخه بخښنه غوښتل کېږي او څه باندې لس میلیونه ډالره چک ورکول کېږي. هغه وایي دې مسلې دی ګنګس کړی دی. خان دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده هغې درخواستی ده چې کاناډا ته د پناه غوښتونکي په توګه د تلو لپاره یې د دې هېواد حکومت ته استولي څوک ځواب نه ورکوي. خان وایي د ژباړونکي په توګه په شپږ سوه ډالرو میاشتنۍ تنخوا یې خپل ژوند خراب کړ او اوس ځان ډېر ناهیلی احساسوي او نه پوهېږي چې د کاناډا حکومت ولې د انسانیت احترام نه کوي. دا له اخلاقي پلوه سم نه دی. تورنتو سن وړاندې لیکي د خان میرمن او دوه زامنې د طالبانو له ویرې په افغانستان کې پټ دي، او دای چې د کاناډا په هیله له افغانستان وتلی او ترکیې ته ځان رسولی ټولې هیلې په هغو لیکونو پورې غوټه دي چې د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر احمد حسین ته یې استولې دي. دی وایي تر اوسه کوم ځواب نه دی اخیستی او داسې بریښي چې پر هره درخواست یې غوږونه کاڼه دي. بریتانوی ډلی ان سنډي اکسپرس خبرونه بیا په افغانستان کې د بریتانوی ځانګړو ځواکونو غیر قانوني کړنو ته پام اړولی او د احساس په نوم د دغو ځواکونو د یو پخواني سرتیري د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي کله چې په افغانستان کې د شپې لخوا په لوړه کچه پټ عملیات پیل کړل، غیر قانوني وژنې د دوی د کار په مقرراتو کې نه وې شاملې. د دغه سرتیري چې هویت پټ ساتل شوی دغه څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د بریتانیا شاهي پوځي پولیس د هغو ادعاو په اړه چې د ساس غړو په افغانستان کې د ماموریت په مهال بې وسلې ملکیان په سړه سینه وژلي او د پیښو په اړه یې نادرست راپورونه ورکړي څېړنې کوي. دغه سرتیري دې خبرونې ته ویلي چې غیر نظامی افغانان په عملیاتو کې تل وژل کېدل، خو وروسته په لوړه کچه استخباراتو به تاییدول چې هغوی ملکیان نه بلکې د طالبانو قمندانان وو. د سرتیری دا هم ویلي چې په خاصو مواردو کې د طالبانو د بې وسلې قمندانانو له جسدونو سره به وسلې ښودل کېده چې وروسته دا ثابته شي چې هغوی ترورستانو.
ازادي رادیو ته غواګیست. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ته تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پرې لویږي، لطفا ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي، کنه پر دغه هیواد بندیزونه به لرې نه شي. ریکس ټیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د سرګندونو پر مهال تورو لګاوه چې روسیه په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی ټیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوی بندیزونه تر هغه لري نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو غړ خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازي کوټ وولکربا د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو پترڅ کې د څونورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خوشی نه ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیه واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the
موږ له روسیه غواړو چې د مینسک له موافقه سره سم خپل ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغو بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پورا کنټرول پر لري. یو ځل بیا پر روسیه غږ کوو چې خپل اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. خغلی ټیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمنی په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سمدستي وروسته د دې هیواد د ملاتړ یو قوي نښه وبلله.
مخکې له دې چې خبرونو ته ورشو، البته د خبرونو لنډیز ته چې په افغانستان کې به تنیمې بجې وي، دوه لنډکي پروګرامونه لرو. لومړی له عصمت ساروان معلومات واورئ، جالب معلومات، او بیا وروسته خپل رالیږلي غږونه.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرښې شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرښه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې د لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرښې په منځ کې تیریږي.
ستاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم، نعمت الله انجوالی ما در وزگان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د اشرف غني او د ټولو مقامات څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین شي، تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي د صلح تمه به هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کیږي، نارواوې کیږي.
بلې السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه کارو لاس واخلي.
السلام علیکم، ازادي رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پسله سلام ټولو افغانانو ته، زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو موږ باتور پوځونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګيږي، کنه د پنجاب
په غلامانو باندې مه جنګېږئ.
السلام علیکم، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د بې بختۍ څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راوړي. موږ سوله غواړو، موږ د سولې خواهش لرو.
خپل پیغامونه مو واوریدل. تاسو هم کولای شئ په اس ام اس 313 باندې پیغامونه په اس ام اس راولیږئ، او همدارز د ازادي راډیو په غږ ثبتون کشمیرو باندې خپل اوتومات په اوتومات ډول خپل غږونه موږ ته راولیږئ چې دلته به ثبت شي او بیا به درته خپاره شي. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې هیله څرګندوي چې د سولې هڅې به د دینی عالمانو په مرسته چټکې شي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا وختي. اخو د لوګر چارواکي هم ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت جلیل ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویل. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د جی شل د سرمشري په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر موسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. وسام لجمنی سره سم دوه اونیس پروګرامونه در تخبریږي. لومړی د انصاف پلټه کې چې د خان محمد سیند په قربتوب بوي، او دویم د فریبا ظاهر په قربتوب د ورکه شوې ځانو پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي نبی الله زابلي ستونزه راخسته ده. د وای د ارغنداب ولسوالۍ اکثره کلی چې نفوس هم زیات دی د ولسوالۍ له مرکزی کلینیک څخه په لرې واټن کې پراته دي، او خپل ډیر عاجل ناروغان کلینیک ته نشي رسولی. د وای کدغه لرې پراتو کلیو ته یو بل روغتیایي کلینیک جوړ شي، د سیمې د خلکو او ناروغانو ستونزې به واري شي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نبی الله زابلي او ورپسې د عام روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورورا نوم د سد او د کوم ځای د تماس نیولې؟
نن می نبی ولا زبلید د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه می تماس.
ستاسو مشکل سو؟
زمون په ولسوالۍ کې کلینیک ته ولی خډیر لري ده، هغه د ولسوالۍ په هغه بل سر کې ده. نو د بل سر چل کلی د کلینیک نه له ډاکټر نه به برخې دي، شخصي هم نسته خو کلینیک اصلا نسته.
دغه کلینیک چې لري ده د لري کلو فاصله به څومره؟
ارغنداب ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده، سړکانې ډېر خراب دي، موټر هم نشته. نو په غرونو کې د 15-20 کلو مریضان هلته رسیدګي نشي کوای. موږ ته باید دلته نږدې د ولسوالۍ په دابل سر کې کلینیک جوړ شي.
سړکونه شته، موټر تګ راتګ کوي؟
موټر تګ راتګ کوي، خو په غرونو کې کله چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ یو کله چې په د ولسوالۍ په دابل سر کې ده، دا کلینیک نه تقریبا 2-3 ساعته به موټر مزل کوي بیا به کلینیک ته رسیږي. نو موږ ته دا کلینیک د باغ په منطقه کې موقعیت لري، هیڅ فایده نه رسولی.
نبی ولا داسې کومه واقع خو به نه شوي چې یو مریض ډیر عاجل وي یا کومه مور امیندواره وي او تلف شوي وي په لاره کې؟
داسې واقع که نه وای تر شوي سین صاحب، موږ نو بیا له تاسو غوښتنه نه کوله چې موږ ته کلینیک جوړ کړي. داسې واقع تقریبا لسګونه واقع په هر میاشت کې، په هر هفته کې زموږ مور او ماشوم کله چې د اولاد په وخت کې مریضي غواړو چې تر یو ډاکټره یې ورسوو، خو هغه ډاکټر لرې په غرونو کې زموږ موټرونه اواریس کوي نه رسېږي. نو مور او ماشوم دواړو په وار وار ژوند له لاسه ورکړی دی، همداسې نورو مریضان هم.
سیار کلینیک یا ګرځنده کلینیک شته چې کله کله راشي د کلو د ناروغانو احوال واخلي؟
نه نه، نه څوک راغلي دي، نه چا پوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه که مو ستونزه هواره سوه هواره سوه، که نه نو زموږ غریبانو د خلکو غږ څوک نه اوري.
نبی ولا یو بل پوښتنه کوم، ستاسې د دې کلیو سپینګیرو دغه ستونزه د والي تر غوږه رسولې؟ هلته خو رئیس د صحتامې هم شته، هغې ته هم دا مشکل ویلې؟
زمونږ د کلي مشران هغه ولاړو مرکز کلا ته، هلته یې د والي صاحب مخ ته، د نورو لوړپوړو مرکز کلا چارواکو مخ ته دا ستونزه پېښوله. هغو ورسره وعده وکړه تاسو ستونزه ډېره ده او دا غوښتنه موږ در حل کوو. متاسفانه هغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
بس تاسو ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته به ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دستونزه مو د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې ل رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، لری پرتو ولسوالیو ته چې د صحي مرکزونو څخه لري، دې ته د صحي خدماتو رسولو د پروسه څنګه ده؟
لری پرتو ولسوالیو یا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ نظر په نفوس سره د عامه روغتیا وزارت هلته خپل روغتیایي مرکزونه تاسیس کړي او تاسیس کوي. منګه درې ډوله عمده روغتیایي مرکزونه لرو چې یو ته منګه د ولسوالۍ روغتون وایو، چې په هغه ولسوالیو کې چې د هغې نفوس زیات وي. د دې نه لاندې موږ د جامع روغتیایي مرکزونه یا سی په نام باندې موږ روغتیایي مراکز لرو، او د دې نه لاندې بیا یو بل نوع روغتیایي مرکز یا اساسي روغتیایي مرکزونه یا بي سي ورته وایو دا لرو. او په ولسوالیو کې چې لږ جلا شوي یا داسې نفوس چې په لرې ساحو کې اوسېږي، هغوی دپاره بیا سب سینټر په نام باندې هم موږ روغتیایي مرکزونه لرو. او په خوا کې یو نوی پروګرام چې هغه د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نام باندې د تروسه مو یوازې هېواد په څلورو ولایتونو کې نمونوي شروع کړی دی، او اوس انشاءالله تصمیم په دی دی چې پاینده کې ټول هغه ولایت او ساحو کې چې د روغتیایي مرکزونه لري پراته دومره نفوس وي چې هغوی ته یو روغتیایي کامل مرکز جوړېدو امکانات نه وي، نو دغه روغتیایي ځالې به ورته جوړو.
جناب اروال، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې د زابل ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه یو هیوادوال ټلیفون کړی چې دلته یو کلینیک شته، خو تقریبا شل دېرش کلي د دې کلینیک نه لري دي او نفوس یې هم زیات دی، هغه خلک دې کلینیک ته رسیدګي نشي کولی. دې ته څه تدابیر لري چې هغه نفوس یې زیات دی او د دې اصلي کلینیک نه لري دي، هغه ته څه تدابیر شته چې کلینیک ولا جوړ شي یا سیار کلینیک جوړ شي؟
نو هغه لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د بیلګې په توګه موږ سب سینټر ورته وایو یا سب روغتیایي مرکز، واړه روغتیایي مرکزونه. او دویم یو پروګرام یا یو مداخله چې موږ واړو کو هغه د سیارو کلینیکونو په نام باندې یو پروګرام لرو. او دریم یو انیشیټیو یا ابتکار یا یو خم داخله چې یا شانی صحي یا د روغتیایي ځالې په نامه ده، هغه زموږ د همدغسې خلکو لرې پرتو ساحو دپاره ده چې تر اوسه مو په دایکندي، بامیانو، بدخشان او غور په ځینې ساحو کې دغسې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. او انشاءالله اوس په دې باندې د عامې روغتیا وزارت او زموږ همکارې موسې په دې توافق رسیدلي دغه ساحو کې انشاءالله موږ دغه روغتیایي ځالې دغسې خلکو ته جوړې کړو.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ نوم مو وانخیست.
په مجموع کې د ارغنداب شمول د ځینې دغه حوزې په ولسوالیو کې مشته چې هغه په تعصب سره امنیتي مشکلات دي، خو د دې امنیتي مشکلاتو
افغانستان من د خلکو په مرسته غواړو چې روغتیایي مرکزونه فعال وساتو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم دغه اوس مونږ څلور فعال روغتیایي مرکزونه لرو، او په دې روغتیایي مرکزونو کې خوشبختانه چې وطن خزینه مسلکی پرسونل یا سټاف کار کوي.
دا ورور نبی ولا نومیږي او ویل دي چې کلی چې لری دي او لارم خراب دي، کله کله زمونږ مریضان په لار کې مړ کیږي، یا هغه خزې چې امیندوار دي دغه سخت لارو لامل په لارو کې مړ کیږي او کلینیک ته نه رسیږي.
دا خبره تاییدوم. مونږ په افغانستان کې څونه مشکلات لرو؟ یو خو جغرافیوي مشکلات دي، د لارو مشکل دي، ترانسپورت کمبود، امنیتی مشکلات، دا ټول شته. خو د دې سره سره مونږ د همدغې ننګونو د مخنیوي دپاره کوشش کوو چې په دغه ساحو کې دغه روغتیایي ځالو پروګرام په پام کې لرو.
تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه تدابیر نیول شوي او دغه ستونزې به د خلکو رفع شي؟
بالکل ډاډ ورکوم چې که خدای غوښتي وو او امنیتي مسایل د خدای نور مخ کړي، د خلکو همکاري مرسته ډېره زیاده، نو موږ په نظر کې لرو چې انشاءالله په نږدې وختو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته روغتیایي ځالې په خیر جوړ.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې چې نفوس هم زیات دی، د روغتیایي کلینیک او روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایت کوي. او دا مو هم واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې تدابیر نیول شوي سو د دغو خلکو روغتیایي ستونزې کمې شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د نورو خبرونو په تیر دا ځل بیا هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې یو تعداد کسان موندلی دي او نشانې به د دوی څخه واورو. لومړی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه د یو ورور خبرې اورو چې یو ماشوم یې موندلی دی، وایي چې دغه ماشوم ګونګی دی.
السلام علیکم، زه شاهد الله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه. دلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې تورې جامې په تن دي، تورې خړې جامې، نسواري جامې، او په ژبه باندې ګونګ دی. د مهربانۍ له مخې که دغه پیغام تاسو د راډیو د لارې نشر کوي نو تاسو به مننه یې. کامې ولسوالۍ ته به مونږ سپارلی او کامې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړې. مهرباني.
مننه وروره. ستاسو له پیغامه شمېره به موزه ووایم: 0 2 3 5 8 0 4. عبدالحلیم له نیمروز ولایت خد منان په نامه یو څوک مندل دی، پیغام به وورو.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم له نیمروز ولایت خاصول ولسوالۍ څخه پیغام پیژم. یو کس د منان په نامه په خاصول ولسوالۍ کې پیدا شوی دی، چې بچا په ځان اوسي او د پیری د ولایت تذکره ورڅخه ده. که څوک په دغه ورور پسې تلاش کوي مزموستر دی پر دغه شنره باندې اړیکه ونیسي. یا پر اووه سوه درې اتیا یو سلو شپږ دېرش پنځه سوه څلور نوي. وسلام.
دا د کوچنی بس پیدا کړی دی، دا کدار چا دی په دغه شمیره جمع زنګ ووی؟ زما د هلمند ولایت اګریش ولسوالۍ سره د ټلیفون په تماس یم. یا پر دوه ګشت اووه پنځه اووه شپږ دوه ګشت نه درې دوه بیا بل ګاش درته وایم: 0 2 5 5 2 9 3 2. هغه شمېره چې زما سره تماس ونیسي زه دوباره در خلاص ورکړم.
بلې. السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. ما کې یو سړی را معلوم دی چې دا اته کاله کېږي د یو چا سره ورسره دی. هر څوک چې معلومات غواړي ما ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم. نیمه مندی معلوم خلق ورته وی لاله نتی لیون واش مده د خدای په امان.
مننه خوره کې تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی او له کوم شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زه به اوریدونکو ته وایم: 0 او یا شپږ شپېته یو سل شل دو شپېته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو دا د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې د کشمیرې دي چې کولای سي د خپل ورکو دوستانو په اړه پیغام را ته پریږدي، او اوس په هغه اړیکې را واخلو چې تاسو خپل ورک عزیزان بخښ لټوي.
زه انجینر محمد کاسین د وردګو د ولایت ولسوالۍ سید آباد د شیخ آباد د حوضې زرنخلو د کلي نه د سفر تماس کیم. زما یو تر چې د فنامد امیرګل د ولد محمد رود چې فسر به باندې روند دی څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د دا د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 99 400 5 لس. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه میراج جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې زما ماما د اسماعیل نومیږي. تقریبا 10 کاله کېږي چې نادره کسته وی دی. یار مسلمان ګور په دغه اکړه معلومات لري، په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. د نوزاد ولسوالۍ دی، د بنوزاد اوسېدونکی اسماعیل جان نومیز، د عبدالخالق و د جمله ملک اخون ورور دی، د فاضل اکا زوی دی. وسلام.
میراجان د هلمند ولایت څخه ستاسو شمیره به زه اورېدونکو ته اعلان کړم، ځکه تاسو نه ده ویلې. 0 اویا شپږ 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 څلور نه څلور درې. یو بل پیغام را اخلو.
السلام علیکم، زه محمد جلیل رحمان وګرځم، نو ترځوی دا کار خو شاکی دي چې دغه صحیح تکلیف لري. په نامه د تاجی ګل نظر کشوه کار کې نه څه ته معلومات. تقریبا عمر به 40 یا 28 عمر یې نه و چې هغه نه لږ د لږ ډیر لري. چا دې دې په معلومات یې مهرباني له مخې په دغه شمیره مو سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 28 یا 4 9 بل شمیره
0 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زنه احمد د پراله ولایت د بلبلد ولسوالی او سیدون ک مریو سپتکلن سپنجری چې وردا جره د جګ د خوند سره دی محمد خیر نیږي دور لنګي پر سر پړې د شکلاله د پیو سیدون کړي کچاته په چالي دلی یو د پر برابر معلومات لري په دغه شماره دی مشتزنګ وي شل روپیه جایزه ده شماره سی پرو اتسو شل و اویا یو سلو دروش پتا شماره یو اربیا تکرارم سی پرو اتسو شل و اویا یو سلو دروش پتا با تامان و سلام
السلام علیکم ز حجی عبدالقیم اسدزی د سن بولدک سه سی سره پر تماس کیمان زما یو زیو رگری سلو دیرش میاشی کیزی نمی بارم دی دشپارسو کال دی پرنگ سربخون دی و ار مسلمان ورور ته معلومات وی نو پر داغه شمیرو دی زبر سره تماس ولا شی داغه شمیره اول از ما ده شفر اگا دو اگا دیرش یلو سلو سلو دیرش
السلام علیکم زه محمد گل د عبدالقادر زوی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ چې زما یو قریب په نامه د محمد گل د خدای رحم زوی د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ د سیواق د کلي اوسیدونکی دی چې د هلمند ولایت د کرش په ولسوالۍ کې 15 کال کېږي چې بیداره کړی دی او نشانې هم درې ګوتې د چپ لاس پرې دی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات کېږي نو په دې شمیره دې اړیکه ونیسي 0 3 شپاش این در بیاش میرا تکرار بوم سپر و ات دری و دری دو یو شپاش.
السلام علیکم. زه سیپلا زابر ولایت د شاجور سوالی د محمد خیر د کلی اوسیدونکو یم. ما یو د کاکا زوی ساجب خان په نامه دوه کاله کېږي ندرکه ده. په دا اړه کې هر مسلمان معلومات لري د ما سره به دا شماره تماس ونیسیم: 0-0-2-10-0-0-2-10-0-0. لازر افغانی بخشیدی. وسلام.
سلام علیکم. دغه خبره کوم چې خداد نه میګم از ما یو ورور دی په نامه د ولیداد د دوی ورځې کېږي د کور نه درکه دی که دغه هر څوک معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ.
سخیدات رو را ستاسو شمیره هم نده ویل سوی نو زبای آوریدون کتا اعلان کم: 0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- پیغام به وورو
نوم نه زری خام تم دو سه غنی ولایت مکوار ولسوالی لاسواری می زنگ به سواده ده مو یو کاکا ده څنګه دې افکار کې سورکتن پرنامه جات لاکم زدا لالم زویما په دې شماره باندې که پیدا څو ما ته باید زنګ وای صفر اویا اته درې یو ترې درې یو اته ټلیفون شماره یو ال بیا وای صفر اویا اته درې یو ترې درې یو اته خدای فامان ښه ورځ دخوا.
السلام علیکم زاود الصابر د فاروان ولایت کوی صابر ولسوالی د بابا خیلو سیدون کې زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بیرکه د یاسلین می رضا خان دی د رضا مشهور دی کله راند په خپل اوړي ددان یوالانه مهرباني دی وکي زنګ دی وي والسلام.
ګران وروره که تاسو غواړی ورک مو پیدا سی او اوریدونکو وکولای سي چې زنګ درته وي نو خپل شمیره هم اعلان کړئ. له هغه شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زبې اوریدونکو ته اعلان کوم. صفر اویا دو څلوېشت شپږ څلوېشت اووه سوه نه نوي. یو ځل بیا د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره درته اعلانوو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زدا بات غس ولایت بغداد سے رسوالی نگون کے ما د ملا مراجان د کلی د جون دی سره زحمت در کوم. زما یو دا کا زوی د پنامه د محمد سا دا شل کال کلی چې نادر کړی د عراق فات تللی وو موږ را دو ټول ارکون کو ته دا اعلان ورکو هر مسلمان ور ته دې دلی صاحب یا معنا د مرګ خبر را کی یا د ژوند خبر را کی څنګه زر افغاني جایزه ولري چې په موږ شماره ده 0 00 2 4 2 4 6 0.
بلی السلام علیکم فتخلا یم اله خوست ولایت نا دما یو د ترور زوی دی چې تقریبا دوه کاله کیږي چې د کور به درګه شوی دی سور غوندې سار لري شنې سترګې دي تقریبا د 14 کلو په عمر دی که هر چاته پاړه معلومات دي محمد نواز نومیږي که هر چاته معلومات دي په دې شمیره دی اړیکه ونیسو.
فتو لاوروره ستاسو پیغام د دغه شمیره څخه مشتر اغلی دی زبې اوریدونکو ته وایم 0 00 3 9 3 4. شمیره یې ور بیا وایم 0 00 3 9 3 4. د یو بل اوریدونکو پیغام را واخلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالرحمن د لغمان ولایت د علی شنګ ورځ علینا خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو نیم کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. مونږ ته ویلي وو چې کونړ ته ځما، د هغې ورځې راهیسې د مړې او ژوندۍ معلومات یې نه کېږي. نو هر مومن مسلمان ورور ته پته یې یا هغه زما آواز پخپله اوري، نو له مهرباني له مخې دې په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي او لږ لکه افغاني جایزه دې ترلاسه کړي. صفر و اته څلور و درې درې اته شپږ شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و اته صفر صفر اته پنځه. د ازادي راډیو نه هیله دا ده چې زما پیغام یې خپور کړي.
ولی السلام علیکم، ما یو پیغام سپتو د ورکه چې زما دیو د ترور سوی وو. محمد نواز نمیږي، تقریبا د دوه کال کېږي چې ورک دی. د کور خپا وتلی دی او تر اوسه پورې هېڅ درک نه لګېږي. که چاته یې په اړه معلومات وي نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا شپږ سوه درې نوي اووه سوه درې څلوېښت. مننه.
له جلال آباد شهر څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، تقریبا شل کلن دی. درې کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي، د انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ماته په دې نمبر تلیفون وکړي. صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. شماره یو ځل بیا، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه حمد الله حمید یم چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو اکا ورک دی، تقریبا د څلورش کالو په عمر دی. تازه ګل نومېږي، کوچنی اولان سړی دی. دوه کاله کېږي د هلمند په ولایت کې نادرکه شوی دی. نو هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري او یا یېدلی، زما سره دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. یو ځل بیا د اړیکې شمېره صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاد الوکیل د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ماسکین. زما دا کاز وي چې نن یې بس محمد دی، د حاجي محمد استاذ وي شپږ کاله کېږي چې په پاکستان کې د سرانانو د کلي څخه نادرکه شوی. هر څوک که د باز محمد په هکله معلومات لري او یا زما زه خپله اوري، په دې شمېره دې زموږ سره تماس. صفر اووه څلور نه صفر شپږ یو درې صفر شپږ. بله شمېره صفر اووه نه اته څلور دوه درې صفر صفر شپږ.
سلام علیکم، زه غلام زخیر د لوګر ولایت نه تماس نیولی. یو د موږ ګم شده دی کویټه بلوچستان کې، ایران خواته روان وو. د عادي پیرګل زوی ده، احمد نامیږي. هر چا د ویزه لی یا انډوالۍ سره ده یا بل چاته یې د موږ تلیفون موبایل ته او زنګ وایي، موږ یې پیدا کړو بلا جایزه اخلي.
د غلام سخی شمېره به زه ووایم: صفر و درې صفر صفر و شپږ و شپږ یو.
بلې. السلام علیکم، زه در ازادۍ رادیو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه یو دغه پیغام لرم. زه اغاولي نومېږم، د هلمند ولایت له سرات خبره کوم. ما یو ورور دی چې اغاولي نومېږي، په ژبه ګونګی دی. دا درې کاله کېږي ورک دی. هر مسلمان که معلومات په لدی په دغه ټلیفون شمېره کې ماته پیغام لري. صفر درې واره اووه څلور پنځه اووه څلور شپږ پنځه. وسلام د ازادۍ رادیو ته یو جهان مننه دا زما پیغام ما شریکي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم ستا مشتره رسیدلی دی، خود خبرونی وقت هم دومره و پاته پیغامونه با پا نور خبرونه که در تخبر کو. که پا خبال او رکو دوستانو پسی گرزی نو کولی سی ده ازادی ریدیو پیغام سبتون که دستگاه تا زنگ وحی او ده خبال او رک عزیز نشانه او هم خبال شمیره مشتر پریش دی. نو ازادی ریدیو پا امانت سره ده هم ده او رکو دوستانو اوزانو پروگرام للاری خبرونی با ده هیلی چی جر تر جر خبال او رکو دوستانو تا ورسی جی تر بل خبرونی مو پر خدای سپرم. اللهم امال.
د تا بهیر که به پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادومه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.